تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر مناوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول را ته جوړ رو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو سره غلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننې خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري او ریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلما له ما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم خاغلې محب لا زغم د افغان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده په دې به هم پوسو او د خوښې سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله
سلامت سیدوس مننه دی بلین نه کوردم
ډیره مننه په لومړي سر کې راته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي ان شاء الله هر څه ښه دی سم دی
خو یو بولنه د شکایت به نه وي خو مسافر په لستون زلري داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي نه د دې خوا وي نه د هغې خوا
د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی هغه مسلک مو دی لیکوالي په برخه م څومره اغېز کړی دی
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو اجتماعي اړیکې مو زیات دي بیخي نابلده کس سره چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي وخت نا وخت مجلسونه واردار وي دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي دوی لکه ساړه دي په اجتماعي روابطو کې نو دا تابن په سړی باندې اثر کوي سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او هغه ډېر زیار غواړي ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري بیا په همدې عالم شکر باسي
زه هم سب څومره وخت کې تاسو له هیواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ
تقریبا سبوند در نیم کال کې چې له وطن راوتلم
باندې در نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل هغه سی وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سی کوي د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلې ده په همدې موده کې
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغه سې نیمګړی پاتې و هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ویلیکئ؟
دې باندې مې خلا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راخي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې، څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تیر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا ګړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه شم د شاعرانو یو خبره ده، سی وای کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالۍ هم داسې کوم الهام لري، لکه لیکوالۍ هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلي یو ناول، یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړه.
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که په وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی اسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه قصه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم، خپل ځان کې ډوبم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ غوږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه، د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې، هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومره د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول وستل هم دغمره خوندور وی هم دغمره علاقه مند کی انسان ورته لکه څنګه سی تاسو لیکي او تاسو ته پلیکلو کی خوندر کوي. د ما پوښتنه دا ده سی له څو وخت راهیسی څو کلن وستی له کومې مودې راهیسی تاسو دا تصمیم ونیول سی د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ لیکنه وکړئ له څو وخته مو شروع کړی ده او لومړنی لیکل مو څه مو لیکلی وو؟
زما د نورو اکثرو لیکوالو مختلف دی دغه لیکوالۍ پیل مې اکثر لیکوال په کمکین عمر کې په زلمی کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په څلور دېرش کلنۍ پنځه دېرش کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه وو لیکلي. هو نو دغه
پیدا کړه ولی مو په څلور دېرش کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل یې څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود. البته زه مې ورته تخنیدر په زلمه کتاب کې په اتم نهم صنف کې چې وم هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا دا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی که نه، یا د بارزاک د ځینو ایراني لیکوالو هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل، هغه به مې لوستل. کله کله حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم زما یو ماما وو هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت دا د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي. خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی، په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غر خرتکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو د تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل هغه داسې وو چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو. هلته تقریبا داسې وو لکه اوس دغه مسافرت چې دی اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. اول ته چې وو هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر وو، او د دې خلکو ژوند د خلکو ستونزې چې مې لیدلې دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ و، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې. مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضا کوله او په خیال کې به مې دغه سې دنیا جوړوله چې یو وخت به څنګه دغه سې کیسې لیکم او رادیوګانو نه خپرېږي او رادیوګانو سره به مرکې کوم. نو
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د رادیو له اورېدلو لکه تاسو چې وویل علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله، هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په رادیوګانو کې به خپرېدل، نو همدغه سي د ډیری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی او ډیری لام د غیر رادیو لاري څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډیر خوند درکوي او تر څنګ کوم سبک ډیر خوښوي؟
والله سندر سره مې مینه ډېره ده. د سویل چې چاره کم سندر اورم او کله کله کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت او دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی کنه، لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونه په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واوري. تاسو کومه سندره خوښوئ چې درته خبره کړم؟
که د جاوید امیرخیل سندره د لایق صاحب شعر چې دی، یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خبره کوي. خوشحاله بشم.
حتمان پسترگو درناوری دون کو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محبلا زغم پخوخ باندی جاوید مرخیل پغک سندر رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طول آوری دون کو تا دالیوی ورستل سندری برتر اگرزو.
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي. یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي. هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، وطن. خدایا تا تی سرا وکړل چې یو نر دې را پرنه خو خدایا دا دې تر وکړل چې یو نر دې را پرن خو هر کمره پچې تکیا شولا کا شګارا شړېږي، هر کمره پچې تکیا شولا کا شګارا شړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. هاي هاي وطن، hai hai watan, hai hai watan.
khudaya saranga badal shu da afghan drano khubuna ba har cha che mumtaki shu ba praday plural ki da dit sa bala takda zmong padi badmar bo khalko na lata cha khadari na latui cha khasharmi
sharmi
تشملوي چه پنر باندې وی لکا ها ها شمل هغل تشملوي چه پنر باندې وی لکا شمل هغل تشملوي چه پنر باندې وی لکا ها
ہر کدو چگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ ہر کدو چگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
بزل یو نڑے دا میڑن یو یو دنیا دا برمو بزل یو نڑے دا میڑن یو یو دنیا دا برمو بزل یو نڑے دا میڑن یو
دبر پلور درم میں دا تاریخ لا پاڑلوی گی غروب پلور درم میں دا تاریخ لا پاڑلوی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تاله تل ډیرو خو غوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست او مننه نه خبرونه ته ول مخسره ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې ډېرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره یې ناولونه دي څومره د ماشومانو د پاره د حساب شته در سره
چلور ناولون دے لویان دو پر دی دو ناولون دے مسلمان دو پر دی دوی دے لندو کسو طول کی دی او دیو ممکن ہوات دے مسلمان دو پر کسی وی یو یون لیک دے بل دے لکوالی عملی لارخود کنم یو کتاب دے چی دے تازہ کار لکوال دو پر لارخود کنم
دلیک پاڑا میں یادونا وکڑا غوڑا میں دلیک پاڑا چتا سو امریکہ تو لکھا لو لکھ دیر معلومات واخلا موز اور دن کے پوسو ماویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه او څنګه لیکلای او کوم کلمې کې مو لیکلای او آیا جواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به دا کلمه سمه نه وي تلفظ کړی یو لیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل دی پروگرام هدف دا و چې ویلی چې دا لیکوال چې دی هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دی چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی بیا د لیکلو دپاره آرام وقت نه لري. نو دغه پروګرام پنج کس جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو لیکوال به یې وربل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و، بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کښې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. لکه خپل معیارونه لري یونسکو چې یو یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کښې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کښې راغونډې شوي دي.
ډېر ښه، ډېر ښه. زغم صاحب، د ماشومانو لپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلی دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
دخو دیر اثر لري په ماشومانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري، او که لاره ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی، او په دې کې د یوه کیسه دا سږ کال د ماشوم ادبیاتو کور چاپ چې ډېره ښه کیسه ده، او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی، نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه اته کلنه وه، بله ګمان کوم چې نه کلنه وه، او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي، او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبته اغېزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ، او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کومو کتابونو باندې ډیر فوکس وکړئ، ډیره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کښې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک دی، یوه لاره ده چې ماشومان ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي، او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سي خپل دغه هیلې ته ورسیږي. د خپل ژوند په اړه راته وایستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کې دی او په همدې لار ولاړ سي؟ فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید همدغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې، تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته. داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کېږي. ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مند لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کوم علاقه چې دوی لري کار وکړي، شته او کمو امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، هغه کوم علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه هم داسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي. ذهن به یې فکر کولو په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هره ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، چې څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، د وخت به ګوري چې بېرته تخریلی فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ. مننه چې خبرونې کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یو په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ. هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږ اذانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو. تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره ما هغه کومې کیسې یادونه چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ڈیرا مانا نا کام ہی چاری
خدا آزان دمل بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان باد سرجنشی کلے شان باد سرجنشی بخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ونشی دب سن دے ترے تمشی لوئی ملت چھ لویا بانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گونڈے کے ہر پاچی قافلہ بشید امن گلوں کے روانہ زمامین زمازانہ
شتا افغانستان جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لے برکتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا افغانستان جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستان زمامین زمازانا خائستا افغانستان زمامین زمازانا خائستا افغانستان
اس کولای سی خپل رګیس پیغامونه موږ ته په 00 شل 221 23 1500 راولې گئی لونه پیغام اورو
هر چاته نور کولاسته نینی هر چاته نوای چمرم درپسې بله سلام علیکم وړاندې خور ته سلام همداسې ټول همکارانو ته سلام الا د چتا صبراته شیاس لیکن تراغل حیا محبت د هلمند ولایت مرکز لشکرګان تاثر پلین کې سندره غواړم د خان کرباګي په ژاغ باندې چوي دا رنگ دی ولې زړ دی جانانه همدا سندره برات خبره کوي جالی دی گئی زما ملګری چې مغل همت ته لیلا محبت ته مینه ارمان محبت ته شکیبا محبت ته او نارنګ له تا له چاله خبرونه ټول مینوال ته دی دالي دې هله وړاندې خو چې زما پیغام بنه شرکه او ما ډیر زیات پیغامونه پر شوولې دي هغه تاسو نه ډیر خبره کړي هله کوم چې نن دا پیغامونه مې را خبره کړي نور تاسو ته شو وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې در تخبره کړې ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو
مرسل خوري ته ته وډه علي وی د تور سترګونو دیزار شم د تور سترګونو دیزار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام له غزنی نامت و سندره نشر کې لطیف ننګرهارې وی وې ستاد سترګو انسان یو یو کم دا سندره ومدار ته نشر کازه قبل زن غړم دا بشمې په پلزی تا ګلاله ارمانی ته او مني ارمان محبت خورته وډالې وی خدای پامان خخ پروانه
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یو نړۍ مننه له کلی پیغام دی ورځ دی خو کې سندره دی او وې
صاحب صاحب و ما پسان یو یو وې صاحب صاحب و ما پسان یو یو یارستاد تورو سترګو احسان یو یو یارستاد تورو سترګو احسان یو یو
یارستاد تو روستر گوی سایو یو یارستاد تو روستر گوی سایو یو
د تاله او تاله خبرونه یا سترز تاسو پیغامونه راخلو.
بلې السلام علیکم. سلامونه د حضرت ریډیو د تاله او تاله خبرونه وړاندې خور کې تاسو تخنیکی همکار ته نه کې هیله سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. ز جنان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز مرغې د سیم څخه ازادي ریډیو تاله او تاله خبرونه ته د پیغام پریزم مرسل زده خور زو شیر ترنده زموږ طرفه ته د تخنیکی همکار ته وټول او ریډنګ ته ډاله وي وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشال خان د مغول په بازار کې خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلر او بر وسیږي پښتانه لاټکه تر کندهار لوی ټبر دی لاټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینه پښتانه دی د همو تر اباسینه پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه موړای خورکی سندر براتنه شرکی د ماستر علی ادر د زمانه طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روپ مستری ته سلطان خیاط ته همدارنګ بسری کلا کی عبد الناصر لاله ته څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونه څخه هغه ټوبو ته ډالۍ وی د الله په مان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علی حید سندر د تاسو ته را لوي خبرونه کې سره ملتیا ولري
مغدورے گر زبے رنزل دکھ کړم
سرګې دی خماري ډېر مزيداري وجنې می خونکاري ولې شړې لارې مسافر پیزي رازي نا ولې شړې لارې مسافر پیزي رازي نا
تال او ټال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پزڑ باندھ جانا نا بر ولمبے مکچ
سی کشی وسمانا بر بھی لمبے تاسم پزڑ باندھ جانا نا بر بھی لمبے تاسم پزڑ باندھ جانا نا بر بھی لمبے طول مرد گل پانو کر رختے درار رختے دا سکھ رنگ رنگ پہ گلستانا ور بھی لمبے سکھ رنگ رنگ پہ گلستانا ور بھی لمبے تاس میں پزڑ باندھ جانا نا ور بھی لمبے تاس میں پزڑ باندھ جانا نا ور بھی لمبے
سمت پزڑ باندھ جانا نا ور بھی لمبے